د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې سپینه مانی پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دوړو هوادونو د اړیکو لپاره مهم بولی د افغانستان لپاره دا سفر څومره مهم دی په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې ده د نورستان یو شمیر خون کې وایي چې د دوی د څو میاشتو ماشونه د چارواکو لخوا په لاره کې اغلا شوي دي د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو صفي الله ستانکزی به دا خبرونه واوروي
سلام د خبرونو سره ټکی جمهور رئیس کرزی د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي غوښتي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري زیاته کړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په نورګل ولسوالۍ کې نن سهار د یو ریموټ کنټرول ماين په 14 کې درې پولیس ټپیان شول او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري با په پاکستان کې صدر اعظم نواز شریف او نور جک پوډو چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې په اقتصادي او امنیتي برخو خبري وکړي اوس هم پوره خبرونه افغان ولسمشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي ګورډن براونز خغوښتي دي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی او براون پرون په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړي خغلی براون په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ لپاره خوښي څرګنده کړه او د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ د دوام په اړه لیوالتیا څرګنده کړه د راپورونو لمخې د افغانانو په ګډون د غیر قانوني کډوالو یو بلکشتي د ترکیه په اوبو کې ډوبه شوې ده د ترکیه اناتولي خبری اژانس راپور ورکړی چې لدې ډلې څخه 12 کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوی ترکی چارواکي وایي چې په دې کډوالو کې د افغانستان پاکستان ایران او سوریې ادبا شامل دي د چارواکو په خبره د دې کشتي د پاتې اسورلې د مندلو لپاره عملیات روان دي د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د یو ریموټ کنټرول ماين په 14 کې درې پولیس ټپیان شول د کونړ ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل ماين نن سهار د کونړ جلال آباد پر سړک د پولیسو د غزمی په موټر چاودلې ده خو عیني شاهدان بیا وایي په دې پیښه کې یو تن پولیس وژل شوی هم ده اخو د کونړ امنی قومندان د نړۍ ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستي د وسلوالو طالبانو د حمله خبر ورکړي او ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه نن سهار پیل او تر دې دمه دوام لري خو د تلفاتو په اړه څه ندي ویلي او طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې او د پرونو له چارواکي د ډاډمن امنیت ټینګولو لپاره د امنی قومندانې په مهمو پوستونو کې د پراخو بدلونونو خبر ورکوي چارواکي وایي دا بدلونونه د ولسوالیو د امنی قومندانې او له جنایي جرمونو سره د مبارزې د څانګو او د پولیسو د استخباراتي څانګو په وښ پیتو پوستونو کې راغلي دي
کوفته مترند پوسټای کلیدی کې مدیر استخبارات مدیر جنایي قومندانی
دی وی د استخبارات مدیر جنایي مدیر د بګرام جبل سراج او شیخ خلید امنی قومندانی په مهمو پوسټونو کې دي دا بدلونونه او مقررې یوازې د امنیت د خیګنی او د پروان د امنی قومندانی په چارو کې د پرمختګ په مقصد شوې دي د خبرې عبدالبصیر سالنګي د پروان والی وکړي اوس هم بهرنی خبرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته د یو رسمي سفر په مقصد پرون اسلام آباد ته ورسید د نوي حکومت له واکمنۍ دوه وروسته د لومړی ځل دی چې ښاغلی کيري پاکستان ته سفر کوي ټاکل شوی چې نوموړی له صدر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کيري به په خپلو کتنو کې د امنیتي مسایلو د پاکستان د اقتصاد او د امریکا او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو درامنځته کولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړي د سپینی مانی ویاند جی کارني پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د کيري د سفر په اړه داسې وویل
Our relationship with Pakistan is extremely important to America's national
Pakistan sara adiki da America da mili amniyati gato la para fawqulada muhim di la kasanga chi muk pakhwa ham weli da adiki pechli kho muhim di aw za dadaim che da baharani charo wazir jankiri ba la pakistani charo ko sara pa ha hiwat ki da badlununo da terrorism zat mubaraza ki da gado hatso albatta pohinge che Pakistan pa terroristi hamlo ki da pamwar qurbani war kadi aw hamdaras pa Afghanistan ki iz muk da hatso pa da bahso kadi د اسلام آباد واشنگتن اړیکه په تیرا د افغانستان د جګړې پر سر اکثرا کلکچنوي واشنگتن هیل لري چې د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې د خبرو په بیا پیلیدو کې چې په ټپه درېدلې دي مثبت رول ولوبوي د امریکا استازي جرګي هغه لایحه تصویب کړه چې د ایران د نوي جمهور رئیس د کار لپاره لیدو مخکې پر دې هیواد نوي بندیزونه لګوي. د غلایحه تسلور سو مثبت او دوه منفي رائے ورکړل شوې دي. د غلایحه لمخې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي او هدف یې پورس کې د 1 میلیون بیرلو تیل کمول دي چې تر 2015 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د ایران د تیلو پلورل ختموي. د غلایحه لمخې ټول هغه شرکتونه چې په کانونو او ساختماني سکتورونو کې فعالیت کوي په تور لیست کې شاملېږي. دغه بندیزونه د ایران د اټومي پروګرام د درولو په مقصد لګول کی. امریکا او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه شک کوي چې ایران په پټه د اټوم بم جوړولو هڅه کوي، خو تهران دغه اداره دوي. امریکا د مشرانو جرګه به په سپتمبر میاشت کې د دغې لایحې په اړه رای واخلي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. په دې کتنه کې به په بیلابیلو مسایلو خبري وشي. په روسیه کې د تاجک کارګرانو خبره، په تاجکستان کې د انرژي د تولید په پروګرامونو کې د روسیې ونډه، او په تاجکستان کې د روسیې د 201 نمبر فرقې د حضور تمدید د دواړو لوریو د خبرو په اجنډا کې شامل ده. په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د منځنۍ اسیا د امنیت په موضوع به هم په دې کتنه کې بحث وشي. په دې سفر کې د تاجکستان د دفاع، اقتصاد، سوداګرۍ، انرژي او صنعت وزیران او د مهاجرت اداري رئیس له ولسمشر امام علي رحمان سره ملتیا کوي. مصری سرنوالانو د اخوان المسلمین ګوند درې جګپوړي مشران د هغو پرونو په تور چې د یو شمیر اعتراض کوونکو د وژل کېدو باعث شوي محکمې ته معرفي کړي دي. د اخوان المسلمین دا درې مشران چې محکمې ته معرفي شوي، یو د ګوند مشر محمد بدی چې تر تعقیب لاندې دی، دوهم د مرستیال خیرات او شاطر، او دریم د ګوند یو مشر رشاد بایومی دی. درې واړه مشران تورن دي چې لږ تر لږه اته تنه اعتراض کوونکي په قاهره کې د اخوان المسلمین ګوند د دفتر مخې ته د دوی د پرونو په نتیجه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د مصر کابینې پرون پولیسو ته دنده وسپارله چې د مرسی د پلویانو د مظاهرو ختمولو لپاره لازم اقدام وکړي. د مصر د اطلاعاتو وزیر دوریه شرف الدین په یو تلویزیونی وینا کې د کابینې پریکړه داسې اعلان کړه: نموړي وویل دولت د خلکو لخوا د تروریزم او تشدد پر ضد مبارزې لپاره د ورکړل شوي صلاحیت له مخې کابینې د هیواد ملي امنیت، ګټو، ټولنیزې سولې او د خلکو مسؤلیت ته په پام سره پریکړه وکړه چې له دې ګواښونو سره د مقابلې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي، او د کورنیو چارو وزیر مضاف کړ څو له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په مطابقت کې لازم تدابیر ونیسي. د وروستیو بدلونونو په وړاندې په خبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پر موقت حکومت غږ کړی چې د سوله ییزو غونډو د جوړولو لپاره د خلکو حق ته درناوی وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه راس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې د سپینې ماڼۍ دغه سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم وبال.
Our relationship with Pakistan is extremely important to America's national security interests.
د افغانستان په اړه له پاکستاني چارواکو سره د جان کیری د خبرو اجنډا پر کوم مهمو مسلو څرخي.
د خبرو مرکزی نقطه به همدغه د قطر حکومت خبرې دي، هغه دوباره پیلول او هغه پرمخت وړل دي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وايي په دې ولایت کې له دې وروسته د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز لګولای دی. بندیز علت څه دی؟
د کشفي باندې واصله مخي یو شمېر مخالفین له موټر سایکل څخه په استفاده سره نن نه ځي، پر دې کې چې وحنا وقفه میتیزو کونو پرې دونه کوي.
د نورستان د دوه بولس ولې خون کې وايي چې د دوی د څو میاشتو ماشونه د چارواکو لخوا په لار کې غلا شوې دي. دوه منی مې کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. د حقیقت سره په پروګرام کې مو د ولسی جرګې غړی علا ګل مجاهد سره چې امنیتي چارواکو په کابل کې په جنایتونو کې پلاس لرلو تورن کړي خبرې کړې دي.
دوی دا وکړ چې علا ګل مجاهد یو ولس قتل کړی ده. یو ولس قتل خداسې نه دي چې خلک هم د سیز لکه زراعتي چرګان پیدا شوی ده. دا خو د حالا بندگان دي، مو مسلمانان دي، بیا زم مجاهد ما.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپینده صفه هم اوریدلای شي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د یو رسمي سفر په مقصد پرون اسلام آباد ته ورسېد. د نوي حکومت له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی کیری پاکستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به په دې دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم او نورو حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه په نړیوالو رسنیو کې ګڼ مطالب خپاره شوي. د راپورونو له مخې له پاکستاني مشرانو سره د ښاغلي کیری لیدنې کتنې ښایي تر ډېره حده د افغانستان د جګړې او په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو پر موضوعاتو متمرکزې وي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ پرون یو ځل بیا د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې د امریکا د کورني امنیت لپاره مهمې وبللې. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه د نړیوالو خبری اژانسونو پر راپورونو کې دوه موضوعات مهم بلل شوي، چې لومړی د افغانستان جګړه او دوهمه پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو حمله دي. رویټر خبری اژانس لیکي تمه ده چې ښاغلی کیری به له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د ځنډیدلو خبرو، د بیا پیل او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو په اړه خبرې اترې وکړي. رویټر د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله چې کیری سره په دې سفر کې ملګری دی لیکي چې وایي له پاکستانی چارواکو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې، د ګډ سرحد په دواړو خواوو کې د تروریستي فعالیتونو، اقتصادي مسایلو او همداراز په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره د ګډې همکارۍ په اړه بحث وشي. د سپینې ماڼۍ وایاند جی کارني پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د کیری سفر مهم وباله.
Our relationship with Pakistan is extremely important to America's national security interests.
La Pakistan sara ariki de America de mili amniyati gatola para fawqalada muhim di lakat sanga che muk pkhwa ham wili da ariki pechli di kho muhim di aw zadaada am che de bahranay charo wazir jan kare ba la pakistani charwa ko sara pa ghe hewat ke de badlununo د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ګډو هڅو، البته پوهیږي چې پاکستان په تروریستي حملو کې د پاموړ قربانۍ ورکړي او همدارس په افغانستان کې زموږ د هڅو په اړه بحثونه وکړي. زه ډاډایم دا به د هغو مسایلو له جملې وي چې د بهرنیو چارو وزیر به بحث پرې وکړي. امریکا د پاکستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی، خو د مرستو په بدل کې غواړي چې اسلام آباد د حقانی شبکې په څیر د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه وکړي، ځکه چې د دې ډلو وسلوال کسان د افغان او امریکایي پوځیانو پر ضد حمله د پاکستان په قبایلي سیمو کې تنظیموي. فرانس پرس خبری اژانس د دې سفر په اړه لیکي خایي له پاکستانی چارواکو سره د ښاغلي کیری خبرې تر ډیره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حمله متمرکز وي. هغه موضوع چې په وروستیو څو کلونو کې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې سخت زیانمن کړي. اژانس د یو امریکایي مقام وینا راخیسته ده چې وایي واشنگټن د پاکستان له خلکو سره مشارکت غواړي او له دې همکارۍ سره څو نور مسایل هم تړلې دي، چې د تروریزم پر ضد مبارزه، د افغانستان جګړه، سوداګري او پنګونه او سیمه ییز امنیت. د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پاکستان ته د جان کیری لمړنۍ سفر دی، خو په پخوانیو دندو کې د څو ځلې د هیواد ته سفرونه کړي دي.
و امر دل چې سپینه ماڼۍ پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولی. د چارو یو شمیر کارپوهان دغه سفر د افغانستان لپاره هم مهم بولی. په پاکستان کې د نیوزویک او ډیلی بیست خبریال سمی یوسفزی اسلام آباد ته د ښاغلي کیری سفر د افغانستان لپاره ځکه مهم بولی چې د ده په باور ښایي اسلام آباد او واشنگټن به د افغانستان په اړه پر یو لړ مسایلو جوړجاړی وکړي. له خاغلی سمی یوسفزی سره د ازادي رادیو زما همکار البته اسمت سروان مرکه کړي او له هغه څخه پوښتلی چې د کیری د خبرو اصلي اجنډا به پر کوم موضوعاتو څرخي.
واکن د پاکستان نوی حکومت سره یا د نواز شریف له حکومت سره د امریکایانو لمړنۍ د ستري درجه یا د ستري رتبه د ډول ملاقاتونه دي. بنیادی خبره د پدوی د مذاکرات او پومیز باندې په افغانستان او د پاکستان او د امریکای نوی اړیکی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه او په افغانستان کې د صلح حکومت یو خبري پیل شوې دي. د قطر نه د هغو دوباره پرانستل او هغوی ته دوام ورکول دا څه ساري چې پټه امریکایان په دې باندې ډیر زیات فشار کوي چې باید د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو بریدونه ته دوام ورکړي. پاره صورت کې ممکن پاکستان یو هدف لري د دوی سره راضی شي، لکه د پخوا په ډول چې حکومت به رسمن احتجاج کوي او خلک به احتجاج کوي خودنن به دوی دغه بریدونو ته دوام ورکوي لکه پخوا په ډول. پخوا امریکایانو د مذاکراتو په میز باندې د دوی دا شکایت هم کاوه چې پاکستانی ځمکه افغانی طالبان استعمالوي، د پاکستان په ځمکه او په قبایلي سیمو کوټه یا په بلوچستان یا نورو سیمو کې افغان طالبان اوسیږي او دغه ځاینه افغانستان کې بریدونه کوي، امریکایان وژني او د افغان حکومت پرمختګ او وسط ته یې صدمه رسولې ده، هغوی خلاف باید اقدامات وکړي. خو اوس داسې ښکاري چې امریکایان پخپله د طالبانو سره د مذاکراتو طرف ته روان دي، داسې ښکاري چې په دغه محاظ باندې به نور په سیاسي ډګر کې یا په فوجي ډګر کې په پاکستان باندې فشار نه وي.
د سولې د پروسې په برخه کې څه فکر کوئ چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له پاکستان سره په دې ارتباط هم خبرې وکړي او کنه وکړي؟ البته دې ته په پام سره چې د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په چیرې بیا د قطر په پروسې اعتراض درلود چې وروسته امریکا هم ورسره تر یوه حده موافقه وشوه.
زه په خیال بنیادی د خبرو هغه مرکزی نقطه به همدغه د قطر چې کوم خبرې دي هغه دوباره پیلول او هغه پرمخ وړل دي. امریکایانو لپاره د قطر پروسه یو ډیره مهمه پروسه ده، او زما په خیال د افغان حکومت یا د ولسمشر حامد کرزي د مخالفتونو له امله دوی دغه ټوله یو مهمه پروژه، یو مهم کار چې دوی د 2014 سره مخکې ورته د امریکای په خارجه سیاست کې یو لمړیتوب حاصل دی، دوی دومره په اسانۍ سره دغه د قطر د خبرو نه، د قطر د دفتر نه چې یو ډول یو غنیمت دی طالبانو سره د مذاکراتو دی، هغوی نه لاس نه اخلي او هغوی به په دغه موضوع باندې پاکستان حکومت سره خبرې کوي.
په پاکستان کې د نیوز ویک او ډیلی بیست خبریال سمې یوسف زیو چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه نظر څرګندو دی. وایي د سفر د افغانستان لپاره مهم دی او ګمان کوي چې اسلام آباد او واشنگتن به د افغانستان په اړه پر یو لړ مسایلو جوړجاړی وکړي.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی گرگر نیو کلو هم جنگ بود جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورید.
د ازادي په څپو پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د غراز پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر ته په پام سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کیږي. له اسلام آباد ته د جان کیری د سفر سربیره د غراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاصه سازه جیمز ډیبنز هم وړم ورس په کابل کې وو او له ولسمشر کرزي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. ویل کېده چې ډیبنز به هم اسلام آباد ته ولاړ شي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته به وښو.
نیویورک ټایمز ورسپارنې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او دا مسله له بېلابېلو اړخونو څېړلې ده. ورسپارنې لیکي د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات په سلو کې ډېر زیات شوي او د جګړې د کمېدو هغه هیلې له منځه وړي چې تېر کال په دې هېواد کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په کمېدو سره له خلکو سره پیدا شوې وې. نیویورک ټایمز لیکي د روان ایساوي کال د جنوري له میاشتې څخه تر جون میاشتې پورې د افغانستان په شخړو کې 1419 تنه ملکیان وژل شوي چې دا رقم تیر کال 1155 و. دغه راز د افغانستان په جګړو او شخړو کې د روان ایساوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2533 کسان ټپیان شوي چې تیر کال دا شمېر 1906 و. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي دا چې افغان ځواکونه په روان کال کې د جګړو مشري په غاړه اخلي وسلوال هڅه کوي چې دغه ځواک ته سختې ضربې ورکړي تر څو د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته پر افغان امنیتي ځواکونو د افغانانو اعتماد له منځه یوسي. ورځپاڼه لیکي وسلوالو په کابل او نورو مهمو ښارونو کې حملې زیاتې کړي او د خلکو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي انتقال له امله د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوي او په همداسې یو حالت کې ائتلافي ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خپلې اډې او پوځي مرکزونه تړلي او خپل پوځي حضور کموي. ورځپاڼه لیکي طالبان په زیاتو مواردو کې د ائتلافي او افغان ځواکونو په مقابل کې د جګړو توان نه لري او د دې پر ځای په ملکي خلکو کې د بیرې او وحشت اچولو په مقصد له هدفي وژنو او بمي حملو څخه کار اخلي. د ورځپاڼې په باور طالبانو او نورو وسلوالو د تیر کال په پرتله په ملکیانو حملې او هدفي وژنې زیاتې کړې او هغه کسان هم وژني چې له حکومت سره د همکارۍ او مرستې شک ورباندې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په همدې ګڼه کې پینټاګن له 2014 کال وروسته د افغانستان ملاتړ لازم ګڼي تر سرلیک لاندې یو بل مضمون هم خپور کړی او په یو برخه کې راغلي په دې وروستیو اونیو کې له هغو راپورونو سره سره چې وایي سپینه ماڼۍ په 2014 کال کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ د ارزونې په یو راپور کې ولیکل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو وروسته به د دې هیواد امنیتي ځواکونه د نظر وړ بهرنیو پوځي او مالي مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د دفاع وزارت په دې شپږ میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته باید وړاندې کړي دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې اقتصادي او د حکومتدارۍ ستونزو د دې هیواد د اوږدې مودې پراختیا په اړه ناهیلۍ زیاتې کړي خو افغان حکومت دا توان لري چې د خپلې بودیجې ځینې برخې په خپله پوره کړي او خلکو ته لومړني خدمتونه برابر کړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په راپور کې دا خبرداری هم ورکړی چې افغان حکومت باید اداري فساد کم کړي او لرې پرتو سیمو ته په اغیزناک ډول حکومتي واک باید پراخ کړي.
د سهار لس بجې او یوشت دقیقې دي. د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له دې وروسته د موټر سایکلو پر ګرځېدو بندیز لګولی. دوی وایي دغه بندیز د ناامنیو د احتمالي پیښو د مخنیوي په هدف لګولی. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال سید شاه سقیم پر راپور کې.
چارواکي وایي تر دې وروسته هیڅوک هم نش کولای چې د میدان وردګو ولایت په یو سیمه کې هم پر موټر سایکل وګرځي. دوی وایي په دغه ولایت کې له ډیر مودې راهیسې طالب وسلوال پر موټر سایکل وګرځي. پر موټر سایکل له یوې ولسوالۍ بلې ته ماینونه وړي او د ناامنیو جوړولو ته هم پر موټر سایکل ورځي، ځکه نو دوی پریکړه کړې ده چې له یوې مخې د موټر سایکل تګ راتګ بند کړي. د میدان وردګو د والي ویاندا تاوله خوګیاڼۍ وایي تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دا بندیز به تر څه وخته پورې دوام وکړي. دوی وایي د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز د ولایت په امنیتي غونډه کې چې کورنیو او بهرنیو امنیتي چارواکیو پکې برخه درلوده لګول شوی دی.
د کشفي معلوماتو له مخې یو شمېر مخالفین له موټر سایکلو څخه په استفادې سره په لویو لارو کې او ځینې نورو لارو کې مننه ځای پر ځای کوي. له موټر سایکلو څخه په استفادې باندې وخت نا وخت امنیتي ځواکونه بریدونه کوي.
دغه بندیز سره به ځینې عام وګړي هم په تکلیف شي، خو وایي دوی دغه پریکړه د هغوی د ساتنې په موخه کړې ده. تر دې وړاندې په زابل کې هم دولت د موټر سایکلو په چلولو بندیز لګولی و چې طالبانو یې په غبرګون کې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې موټرو پر تګ راتګ او ښوونځیو ته د ماشومانو پر تګ بندیز ولګاوه. تر اوسه پورې لا طالبانو په میدان وردګو کې د دغه بندیز په اړه څه نه دی ویلي.
د نورستان د دوهاب ولسوالۍ ښوونکي بیا وایي دوی د څو میاشتو ماشونه د چارواکو لخوا په لاره کې غلا شوي دي، خو د پوهنې رئیس وایي دوی 25 لکه افغانۍ په کانتیوا کې هغه وخت ورکه شو چې کله د دوهاب ولسوالۍ د پوهنې مدیریت معتمد د ښوونکو ماشونه دوهاب ته انتقالول. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري راپورټ کې.
د نورستان له دوه بولسوالۍ څخه یو تن ښوونکي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو څلورو میاشتو څخه ماشونه نه دي اخیستي، او کله چې ماشونه له مرکز پارون څخه دواب ته انتقالېدل نو د چارواکو په مشوره ورته په کانتي واداره کې لار نیول شوی او پیسې ترې لوټل شوی دي.
محمد حسن ولدي محمد جمعیت المعلم مربوط ولسوالۍ دواب پنے بدل زمین دا معلمین و معاش نکلا مکان رسید کر یو بانا و کلا بل بانا کر مگا ایرانی تکری بانی سو حساب و کوسی کتاب و کموز کار سر اپنے موتنیر کو وینا کر اخو پاندور لکو کلا شتنا کو تزلدو خبری جا دیسی اپنی دیسی اپنی سیخانی دا ندر سید لئی
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم وای په دومره اندازه کې پیسې په یو ناامن لار باندې انتقالول د یوې دسیسې او طالبانو ته د باج ورکولو په معنا دي.
نورستان د دواب د ولسوالۍ د معارف او د معلولینو معاشات په غرنۍ ساحه باندې په ناامنه ساحه باندې دغه پیسې دواب ته ورسوي او دغه پیسې بیا د هغوی نه په لاره کې طالبان اخلي. د کمتوا په سیمه باندې دغه پیسې تېرول خپله د یوه دسیسه ده. هلته هغوی پیسې صفیې کله د پولیسو معاش کله د معلمینو معاش کله بانک صرفوي. زه نه پوهېږم چې په دې مورد کې ولې مرکزي حکومت توجه نه کوي چې دغه غلو ته عبرتناک سزا ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مهتاب الدین بیا وایي د دوی له معتمد زین الله څخه په کانتیوا کې 25,00,000 افغانۍ اخیستل شوي دي. هغه وای زین الله خپله د کانتیوا اوسیدونکی دی او هلته امنیتي ځواکونه لاسرسی نه لري چې یا زین الله ونیسي او یا هم له طالبانو پیسې بیرته ترلاسه کړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو پیسو په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې په نورستان کې د ښوونکو تنخواګانې د طالبانو او یا هم د چارواکو لخوا اخیستل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د ښوونکو پولیسو میاشتني معاشونه د چارواکو لخوا تالا شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. او سم یو نړیواله موضوع د مصر کابینې د اخوان المسلمین ګوند ریجک پوری مشران د اتو تنو اعتراض کوونکو د مړینې په قضیه کې تورن کړی او محکمې ته معرفي کړی دی. په همدې حال کې د مصر حکومت چې د پوځ ملاتړ ورسره دی پرون پولیسو ته امر وکړ څو د اعتراض کوونکو کمپونه او خیمې چې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي له پلویانو ډک دي له قاهرې څخه لرې کړي. خو اخوان المسلمین د حکومت د دې ټولو ځپونکو اقداماتو په ځواب کې ویلي چې اعتراضونو ته به دوام ورکړي. احمد تکلی تفصیل اوروي.
مصري څارنوالانو د اخوان المسلمین ګوند درې جګپوړي مشران د هغو پارونو په تور چې د یو شمېر اعتراض کوونکو د وژل کېدو باعث شوي محکمې ته معرفي کړي دي. د اخوان المسلمین دا درې مشران چې محکمې ته معرفي شوي، یو د ګوند مشر محمد بدی چې تر تعقیب لاندې دی، دوهم د مرستیال خیرات شاتر او دریم د ګوند یو مشر رشاد بایومی دي. درې واړه مشران تورن دي چې لږ تر لږه اته تنه اعتراض کوونکي په قاهره کې د اخوان المسلمین ګوند دفتر مخې ته د دوی د پارونو په نتیجه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د مصر کابینې پرون پولیسو ته دنده وسپارله چې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د مظاهرو د پای ته رسولو لپاره لازم اقدام وکړي. د مصر د اطلاعاتو وزیر دوریا شرف الدین په یو ټلویزیوني وینا کې د کابینې پریکړه داسې اعلان کړه:
واستنادا الى التفويض الشعبي الهائل من الشعب
للدولت دولت تدخل كل اخواد التروريزم او تشدد پر ضد مبارزه لپاره د ورکل شوی صلاحيت لمخه کابینه د هواد ملي امنيت ګټو ټولنيز سولې او د خلکو مسؤلیت ته په پام سره پریکړه وکړه چې له دې غوښونو سره د مقابله لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. او د کورنۍ چارو وزیر معذف کړ څو له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په مطابقت کې لازم تدابیر ونیسي.
اطار احکام الدستور
پرونی اقدام د جولای په دریمه د پاوز لخوا د ولسمشر مرسي د بیواکه کولو په دوام په مصر کې د اسلام پالو د ځپلو په لړ کې ورستای اقدام دی. د مرسي د پلویانو د څو ډلو یو ویاند پرون ژمنه وکړه چې دوی بخپل اعتراضیان ناستو ته دوام ورکړي. د ورستیو بدلونونو په وړاندې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پر موقت حکومت غږ کړی چې د سوله ییزو غونډو د جوړولو لپاره د خلکو حق ته درناوی وکړي. مصري چارواکي وایي چې دا اعتراض کوونکي د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کوي او د اعتراض کوونکو د ناستې پر ځایونو چې اوس یې د سنګرونو بڼه خپله کړې د پولیسو د حملې خطر رامنځته کړی. دا خلک د اعتراض لپاره یو ځای د قاهره په ختیځ کې لایو جمعه بهر او بل ځای د قاهره په هنتون ته نږدې د خار په بل اخوا کې ناس دي. د اخوان المسلمین و وایند جهاد الحداد وویل د کابینه پریکړه د یوې د سیسباز ډلې واکمنی خي چې قوانینو ته هیڅ درناوی نه لري. حداد دا تور هم به بنسټ او بل چې غنې د دوی د اعتراض ناسته د هیواد امنیت ته ګواښ دی. د اخوان المسلمین لویان څخه پوښتل شول چې آیا په خپل خوخه د اعتراضونو پای ته رسول نه غواړي یا دا چې ماشومان او ښځې خپل کورونو ته نه لیږي. د په جواب کې وویل دا په آزاد فضا کې اعتراض ناسته ده او دوی پر خلکو کوم کنټرول نه لري. د ولس مشر مرسی لری کې دوه وروسته په مصر کې د تشدد په پیښو کې تر اوسه څه باندې 216 کسان وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.